دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو د زهر و کاروان پروگرام شی به ورسته پیلیږي خو لغه مخ کې څلور بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو په کندهار کې د خبریال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخوانی حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړې. ټي ټي پي نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ څخه ځانونه لری وساتي، کنه د جګپړو پولیسو پر مرکزونو حمله به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډله ییز برید کې اوه کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکی وګړی وو. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه محلو وژل چې د پېښور په یو جومات کې ځانوژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قمندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قمندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی د پنجشنبې په ماخوستن د څرخی الوتکې په برید کې وژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو مرسته کوله. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 15,000 واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د ټولو مړو شمېر 30,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی له 11 ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,46,000 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ شمېر کسان لا هم تري تم دي. د فبروري د شپږمې زلزله د ترکیې د معاصر تاریخ تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زاید سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د پنجشنبې په ورځ له متحده عربی اماراتو سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندی کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات ډیر لسم ځای لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالی معتادې امیدوارې میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کې ده. دی کمخونی مقاومت ډیر کته یي. معتاد ښځې ډیر په ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تحمل کړي.
دا چې ډیری معتادین له درملنې وروسته ولې بیرته نشو ته مخه کوي، په دې اړه له محمد حنیف پوپل سره مرکه لرو.
دوی خکیږي نه خکیږي په دنه چې جامع منتنه ده، جامع چې منتنه وي موږ څومره تدوی کسی دی باندې وزی بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسه کیږي.
د ضیا الرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم. او دو پروگرام پا پای کی و پزڑ پوری ڈراما لرو.
عائشہ جانے
بلے قماندان صاحب
دے ملا صاحب دے قرآن تخیر رامون اخلاص کا اللہ سنے ورو تڑا
پدوار سر کو قماندان صاحب
اس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشئی موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشئی بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړې څارونکي ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کال په روان فصل کې هم کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بېلابېل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تریاک د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشئی موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل سوي راپور کې ویلي که څه هم واشنګټن له 2018 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2023 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف سوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه سوې چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره سوې وه، خو هغه وخت د طالبانو حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل سوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو دپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقایي ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوئ. دوی ته د ارس او د جایس په برخه کې کافي زده کړې ورکول سوې، د GPS استعمال ور زده کړل سو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخو کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تېرې سوي دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا ونه درلودل ځینې معتاد امیدواره میندې او د هغوی په ګېډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او احتیاط دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د احتیاط له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې ماسومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. ماسومه وایي چې یو ځلې درملنه شوې، خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي، نو دا هم بېرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي. د طالبانو د حکومت د اتلس میاشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډېر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی میناوال وایي چې امیدواره معتاده مور په هر حالت کې د لنګون لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کې ده. د کمخونی مقاومت ډېر کته وي. معتاده ښځې ډېر به ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي. موږ هېڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پرې نشو کولی چې قطع کړو، ولې کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډېر زیات شدید کنتراکشنونه یا دردونه پیدا کېږي چې دغه دردونه سبب د سخت کېږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو له خولې ثبت شوي ښیي هغه ښځې چې پخوا په نشهیي بوټو معتاد وې، اوس یې هیروینو، ښیښې او نورو کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړې ده. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشهیي مواد تحریک کوونکي دي او کله چې د مور له وینې سره ګډ شي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوي نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د ختیریږي. پلاسنټا د مور په ګیډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې وسیله ده چې لدې لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوي دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه اغیز چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي، هغومره اغیز د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار محدود کړی، ولې په روغتیایي ادارو کې ښځې له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوي، خو بیا هم ځینې روغتیایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له ښځو سره مرسته نشي کولی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدلاس چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ، ټولنه او حکومت له معتادینو سره څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر وحیدالله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کورته دی روړي، محبت ورته ورکي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخني خطر پېښ کړی دی. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسې ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته روړي. زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکي، یو کمپاین دوی کې حد اقل یو ګرم کالی، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقې یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي، دولت سره لاس په لاس شي چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
آیا پوهېدلاست؟
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بېلابېلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسینګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4500 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډېر لږ معتادین جوړ سوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
د معتادینو سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکي نه وي، پوه د مسلکي ونه لري، خوش برخورده نه وي، درایت د مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم د امراض دي معتادین سره، هیڅ بیس لري، هیڅ سویل لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساري امراض سبب د انسان د خرابېدو کې، د انسان د وژلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلهذا دې سره کار کول نسبت په نورو امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوي بستري کې ډیر بد حالت کوي، کانګ کوي، اسالات وي، استفراق کوي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کوي چې دفتا مواد مخدر پی قد سی. دا د موږ انساني و مسلکی وظیفه ده چې دوی له حالت را وبوسو او دوی دغه منفی کلل له الف تر یا پر چې دوی کوي دوی د موږ وزغمي د توادار کو چې د روانشناس مشاور ته له حالت او وبوسو.
تاسو خیاغه سخت مرحله کې یاست، یاغه د ډیټاکس په مرحله کې یاست، په دغه مرحله کې تاسو له څه ډول پیښو سره معمولا مخ کیږئ؟ د څه کی سره تکول شي
د مریضان خو مخ کی تاسو له سندروم مریضان دی؟ اکثر مریضان د څه وخت چې ما ته سړیغه کړ چې راسه مریض مرته چوار غلمه چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض د سی حالت کې ځخ پلم نه ځون نه پیګن نه د جاس مدل پر زم پایا جونی حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لا سلوی په خایګوي کلم اجل چې بولې اړخ پړخ سوې ده مریض وندای ده اته خپل سوې بند کړې دور وخت د دې حالت کې ده مریضان دوه تقلب کار دي ده د مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي ډیر با سړي خلک نوي د دې خدمات ډیر مشکل خبر ده ډیر مشکل کار ده بل مشکل ده چې دوی خکیگی نه خکیگی پدنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسی کیږي د دې لپاره چې جامعه د تداوی دي دوی ډیر وګده پروسه لري حتی دوی چې په کور کې وي دی باندې یو وکیل مدافع ولري د حقوق نه له ډوړې نه له وبو نه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق ترلاسه کړي کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له دې حالت د ډیټاکس وباسو نور توکل په خدای ټول چې ژوند دی په خدمت کې
تاسو یې سره لاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دی دا تاسو نه امید کوي
ډیر مګر هم دی ودوت وطن خلک هم دی کنه امید هم سنمو مسلک ده کنه د موږ مسلک ده تاسو باور وکي په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسفي دي سی وی ور کړه فلسفه خاص دي د خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر در ډیر مریض ضروري د ما او تخت تاسو وګوره د وسه جای ګور کاګل لویدلې ده د پلسرو ور د پلغت وی دروځي وی او مواد مخدر غوړي مونږ نه شو به تر دې و دور کې راک تمرم نو دا د دوی خو عادت تغیرول د ډیر وخت غوړي ډیر خې اقتصاد غوړي دا خو موږ له دی څو وسو دا چې روانشناس څنګه دل مخزون ده د مواد مخدر د علاقه د دل مخزون څنګه راباسي او دا څنګه ترک ته آماده کوي دا بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختلفه دي چې هغه په دې جامعه د افغانستان کې تطبیق کې ډیر مشکل ده.
کله د سیسوی د سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي سخت حالت یې مستاش په یاد وي د سخت حالت دی استلې وی جوړ سوی وی بیا کاروبار برابر سوی وی د سی کی سره تکونه
د خیرخونی کې یو څوک وو نو می ورسو عدالت کور ډیر بایزات کورنۍ وغه عدالت دوه درې ور به سر په داخلي ور به ما دفتر ته میراغوخته په دفتر کې مرتوی لې چې ګور د کارت ما کو تاسو ډیر ښه خانه ده نه نو چې دوه درې جلسې د ترغه ما سره کېنسته بل اخر یو وخت کې ما ته زنګ وای چې زولا تاجکستان کوم تجارت مې شروع کړی پیسې دې کې په کار وز د لګ مزتون د ډیر خوشاله يم ته ما سره ډیر زحمت استلای ته خبرې ما ته د څه څول کړه د در دوا لول ما سره مې اوس کړه ناسه ده او تا ته دعا کوي
توان لاس کال له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي د شي په ځان باندې پوهیږي چې ستاسو په عادت کې کوم شي تغیر کړی
فشار د کار به حد زیاته په موږ باندې ته کور ته زمه تاسو باور وکړي زه خبرې نسم کولای نور چې ما ته انده کې منفي خبرې زه پوسټم د منفي خبرې کې زه شرطه کوم لیدل پر ځتی انسان دوتی مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په تغییر کړي دل پر ځ موږ موته سره کې یا ور دوه ور دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتونی مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خامخا د تغییرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
بده برخه کې د کار کول څه چی شي د شي دي چې هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صحت دی مریض پاک وي صحت وي راضی وي په خراب حالت راځي په ښه حالت وځي دا ماته ډیر د افتخار ځای ده په نوم د انسان چې دلته راځي تداوي کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کوچی بوځي دا ماته د افتخار ځای ده او دا د مارمان ده
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ انجنیر ضیاء الرحمن په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په ګڼو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی ضیاء الرحمن چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستری دی وایي کمی نشي نه کولای اوس به مې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش به مې درلودی دا چې ضیاء الرحمن ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو
سیول انجینرینګ نه فارغ سوی ما او تقریبا څلور پنځه ژبې مخه په رسمیت زده دي نو تقریبا شپږ اووه پروګرامه هلته پروګرام دي کمپیوټر پروګرامونه کېږي تر ګرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کاله کېږي م کار کړی دی کور فاونډیشن نه شروع یو موسسه وه د سولر موسسې بمبې موسسې وو همداسې هم چې نن دوا شرکتو کې م کار کړی ده څو کمپنیانو کې داسې د کمپیوټر بخش کې کار کړی ده اداري بخش منیجمنت کې م کار کړی او تدریسي بخش کې م کار کړی ده بس پنتون کې همداسې آخري وختو کې همداسې بعض ملګرو کاذبي صفتونه دي د شیانو موږ ته کولی هر کوم نه کپسول په حساب نه غته پریګبلین څه ورته وایي تقریبا شپږ نیمې مخکې هغه باندې لوګي سوی هم شکل دوا شرکت ته راغلو هلته خو بیخي پریمانه ول موږ سره جانبي عوارض ډېر زیات دي له خطر بیا پرېښودو او بیا خوب کې خرابوالی راته یا کوم خوب کې ناراحتي راته د خطر د الپرازولام نه استفاده کوو همغه الپرازولام زیات شو نو بالاخره د هغه په اعصاب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کوو منفي تاثیر البته ډېر منفي تاثیر وکړي زما په کار باندې زما په ځوان باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه څه باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ځوان مخته وړوی هغه ته پرې نه خودلم دما وجود خمخا ضعیف کړي ځکه چې دا انسان چې مثلا یو مو طرف کې سوې یغه فکر نه څه کوي شي یا مثلا کریټیکل تھینکینګ ورته وایي په انګلیسي کې یا نو شی جوړ کی یا نو شی بارے کې فکر وکړي دا غیر نه غسته او د کاروبار کې چې وي سالم انسان کارونه کې یو چې دی یاد اوځي یا مثلا بل خصوص لکه مثلا موږ ملته مونټلی رپورت ته لچ کل مونټلی رپورت ورکو ټول ولایتونو د ټولو د سره هم داسې هغې کې به اشتباهات راغلل کته پورته بسو حسابه ګډوډ سو موږ نه کله کله نو دا ټول تاثیرات چې د همدې نشي د سو خبرې ډېرې پکې شوي دي مثلا ته ګنګ سې چې ته داسې یې چې دغه سې چون هغوی ضرورت راته درلوده بېچاره یې اومدې له خطره ماته شی نه شوی دی سو تحصیلي جنبه کې مثلا ما غوښتل چې ډېر مخته لاړ شم خپل ماسټري واخلم غوښتل مې چې مثلا خپل ماسټري ډاکټر مثلا په لندن کې واخلم دا ټول څه ته زه پرېښودلم کوم چې چې اعتبار نه یې هلته تحصیل نشته
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د مولوي شیرخان لخپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایی ډګر کې پولیس نیسی او حج ځینې پاتې کیږي دا چې مولوي شیرخان ولې پولیس ونیو اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام جمال خان ستړی مشی
خیر یو سی مولوی صاحب تم ستړی مشی
جمال خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم خو نن مې یو ډیر ښه زیری در ته راوړی دی
څومره ښه د څه شي زیری دی
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې
نو زه خو پیسې نه لرم حج ته څنګه لاړ شم
د پیسو غم یې مه کوه پیسې به پیدا شي
نو پیسې به له کومه پیدا شي
والی دا موږ د څه لپاره یو زموږ ملا امام یې اولادونو ته مو سبقونه وایي د خدای لاره راښیي پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي
بس مولوی صاحب دا کار دی په ما
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي
مولوی صاحب یوازې ته نه یې ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې
قسم دی که ټوکې کوم رښتیا درته وایې مولوی صاحب
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کړه
امین ښه مولوی صاحب ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه نور ټول کار یې زه کوم
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم ته خپل هم حج ته راسره ځې وو که نه
نه زه نه ځم ما څو اجونه کړي دي خو ته اندېښنه مه کوه هلته زما یو دوست دی خپل ځای او موټر لري ښه خدمت به دې وکړي
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښي
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي هلته د ټول خط زما د انډیوال په غاړه دی
کور یې ودان خدای دې ثوابونه روزي کړي
زه سبا احرامونه هم درته راوړم هلته ډېره ګرمي ده احرامونه ژر ژر خیرنېږي کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي
خیر دی یوسی
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره
په غبرګو سترګو ورشه الله دې جنتونه نصیب کړه
کا چیرې ځې نه خیره
حج ته ځم ان شاء الله
ښه ښه حج ته روانه ها
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلې دي
زما مستاسو له احرامو سره کار دی نور څوک در سره دي
کورنۍ مې را سره ده میرمن لوڼې زامن
تاسو ټول دې خواته راشئ
سمه ده قومندان صاحب بچانو دې خوا راشئ
ښه ښه کاکا څه کار کوې
زه په یو جومات کې امام یم
ښه اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ
قومندان صاحب تاسې څه وایاست موږ حج ته روان یو که احرام لرې کړو دم را باندې وړي مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو
حلالې کړئ ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي
پیسې د څه شي پیسې
د نشه یي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې
دا څه وایې قومندان صاحب
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب زه ملا سړی یم داسې کار به ولې کوم د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم قسم په خدای که زه قاچاقبر یم زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم دا احرامونه هم هغه راکړل
عایشه جانې
بله قومندان صاحب
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه الله سونه ور وتړه
په دواړو سترګو قومندان صاحب
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بیګناه یو موږ خوشې کا
چپ چپ ډېره خبره مه کوه دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بیګناه یو لاسونه پورته کړه
جمال خان د خدای په عذاب اخته شه خدای را خبر دی چې موږ بیګناه یو خو ستا د لاس په بلا اخته شولو ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان